په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دین کو د مشال رادیو په خبري غړای کې د هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر او
لنډی کوتل په چروازګي کې نن حمله ویلار تړل شوې او خلک احتجاج کوي. افغانستان وایي تر اوسه هم د کورونا وایرس ته پیښه پخلې نه ده شوې او د امریکا ولسمشر وایي کله تشدد کمول و نه کامیاب شول له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل د لنډی کوتل د مختارخیل اوسیدونکو نن په دریم ورځ هم په چروازګۍ سیمه کې د پیښور او تورخم ترمنځ پر غځېدلې سړک د احتجاج په توګه ناست. هغوی د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځایي ځوان عدنان شینواري تر وژل کېدو وروسته احتجاج پیل کړی. پرون ناوخته د عدنان جسد خاورو ته وسپارل شو خو نن دغه فاتحه پر سړک اخیستل کېږي او لویه لاره به د مالوړونکو ګاډو پر مخ د ماښام تر 15 بجو پورې تړل شوې وي. د خیبر د 115 حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر اپریدی وای هغوی دا ډول وژنې نشي زغملی.
دلته ناست یو چې کومه برې زموږ مطالبینې منلې، زموږ ته حق او انصاف نه ملو، هغه برې به موږ انشاءالله د خپل عوام سره ناست مزاحمت بنګ کوم خیرا او برپور دغه شي خلاف اواز وچتم.
د تیر خالی په ورځ امنیتي ځواکونو د عدنان شینواري مړې دغه کورنۍ ته وسپاره ورته ویل چې هغه د څلورو نور ترهګرو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. خو ځایي خلک وایي عدنان درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو اوچت کړی و او اوس د حراست پر مهال وژل شوی دی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند پرون د حکومت خلاف د سوات تمنګوري چوک نه تر نشاط چوک پورې لاریون وکړ. په لاریون کې ګڼو خلکو برخه واخیسته چې مشري د جماعت اسلامي امیر سراج الحق کوله. په نشاط چوک کې جلسې ته د وینا پر مهال سراج الحق د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ او په ملک کې په ګرانۍ نیوکې وکړې او وی ویل
د دوی چې کم بجټ راغې پاکی سودی نظام او هغه د آی ایم ایف او د ورلد بینک په ډیکټیشن باندې جوړ شوو. د دوی خارجه پالیسی ناکامه، د دوی داخله پالیسی ناکام، د دوی معاشي پالیسی ناکامه.
تر دې وړاندې د پاکستان یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم د مظاهرو په ترڅ کې پر حکومت ورته اعتراضونه کړي. خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي فضل حکیم خان پرون مشال لاډیو ته ویل د پوزیشن د ګوندونو د مشرانو خبرې ناسمې دي او د هغوی حکومت په کامیابۍ سره روان ده. په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو د بلوچستان چارواکي اړ کړي چې له هغه هیواد سره پولې وتړي او نور حفاظتي ګامونه هم پورته کړي. پرون ناوخته په کوټه کې د چیف سیکرټري فیصل اصغر په مشرۍ کې یو مهمه غونډه هم وشوه. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهواني پرون مشال لړیو ته ویل زرګونه پاکستانیان دا مهال په ایران کې بند پاتې دي.
پنځه زر کسان چې دي دا وخت د پاکستان هغه په ایران کې موجوده دي چې دا خلک واپس چې راتلو خواهشمند وي نو هغه تر مخ چې دي دا ګرد به ایران کارنټین کوي، بیا به سرټیفیکټ ایشو کوي چې دا خلک بالکل کلیئر دي. هغه بعد چې دوی بارډر کراسول بیا موږ هم دوه هفته چې دي موږ هم کارنټین کوو.
بل پلو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د پاکستان سرکار رادیو ته نن سهار وویل حکومت د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی چې د پاکستانی زیارت کوونکو له کورونا وایرس په ژغورلو کې د لاغوی سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا خبره د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل بیګاش په ناوخته پر ټویټر لیکلې. تر دې وړاندې پرون د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې په کورونا وایرس د مشکوکو اخته دریو کسانو د وینو سیمپلونه له هراته کابل ته انتقال کړي او څېړنې پرې کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ایران له قوم خاره ورستانه شوي شپږ دېرش کسان یې قرنطین کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ایرانه د کورونا وایرس د ورتګ د مخنیوي لپاره په موقتی ډول له دغه هیواد سره ځمکني او هوایي تګ راتګ بند کړی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون ناوخته ویل چې د کورونا وایرس له وجې 150 نور کسان وژل شوي او 409 نور دی وایرس ناروغه کړي دي. دا کمیشن د هر ورځې په پای کې د تیر ورځې معلومات خپروي. د تازه شمیرو د مخې تراتلو نه پس په چین کې د کورونا ځپلو کسانو شمیره 8150 ته پورته شوي او هلته 2592 کسان له وجې مړه شوي دي. چینایي چارواکو نن ویل د روغتیا د نړیوال سازمان د ماهرینو یوې ډلې د ووهان ښار څخه لیدنه کړې ده. ګومان کیږي چې کورونا وایرس په اول ځل په همدې ښار کې د تیر کال په دسمبر کې سر پورته کړو. دا لومړی ځل دی چې د 11 میلیونو درلودونکو دې ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان ماهرین سفر کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ په کامیابۍ سره تیره شوه نو هغه چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. ټرمپ پرون هند ته له روانېدو مخکې وویل د هغه په خیال امریکا او طالبان دواړه غواړي چې موافقه وکړي نو دا کار شونی معلومیږي. تر دې وړاندې دواړو خواوو په روانه میاشت کې د یوې اونۍ لپاره په تاوتریخوالي کې د کمی اعلان کړی و چې د فبروري د 28 نېټې له نیمې شپې راهیسې پیل شوی. که د تشدد کمولو دا لړۍ کامیابه شوه نو په تعقیب به یې د سولې تړون لاسلیک شي او په افغانستان کې به د امریکي اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ وویل له 1900 کلونو جګړې نه پس وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه هیواد ته ستانه شي. دا مال امریکا په افغانستان کې خواوشا 2000 سرتیري لري. د لندن په یو عدالت کې چې سخت حفاظت نیول شوی نن د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج محاکمه پیل کړه. عدالت به د نوموړي کومبل هیواد ته د سپارل کېدو په اړه دلایل اوري. جولیان اسانج په 1300 قضیو کې امریکا ته مطلوب دی چې پکې د جاسوسۍ قضیه هم شامله ده او که دا تور پې ثابت شو نو هغه د 115 کلونو د بند سزا سره مخ کېدای شي. 80 کلن جولیان اسانج دغه وکیلان او ملاتړي امریکا ته د نوموړي د سپارلو مخالفت کوي او ګڼي چې که دا کار وشو نو به د عادلانه محکمې سره مخ نشي. پر نوموړي تور دی چې په 2010 کال کې محرم پوځي اسناد خپره کړي وو. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنرې دنیا میتاویچ له انګلستانه غوښتي چې اسانج دې امریکا ته ونه سپاري. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او زموږ له همکار نه د هوا حال او د کرنسې به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198.50 روپۍ او 199.50 روپۍ. یو ایرو 168 روپۍ او 168.50 روپۍ او 100 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40.90 روپۍ او 42 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 40.90 روپۍ او 40 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2.02 روپۍ او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 204 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 16، او په کوټه کې به کم نه کم 16 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د لنډی کوتل د دوی شکران ځوان عدنان شینواری مړې چې کورونا دا وکوي هغه د امنیتي ځواکونو په بند کې وجل شوی دی. پرون ماښام خاورو ته وسپارل شو. د سیمې خلکو نن پر دریم ورځ هم په چروازګای کې پر لت وهلې او د شینواری د کورونا لپاره د انصاف غوښتنه کوي.
که مجرم وای سزا به ورکړی وای، عدالت به ورکړی وای. که مجرم نو نو ته د اختیار چا در کړی چې ته دا بے دردی سره قتل کیږي.
د پاکستان پوځ ویلی د رد الفساد نومي عملیاتو په نتیجه کې هیواد له ترهګرو پاک کړی دی. خو په پېښور کې خبریال او د چارو شنن کې وای لا هم په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو پیښې کیږي.
ټارګټ کلینګ واقعیا چې دی غاله کا شمالي وزیرستان کې دی، مومند ایجنسی کې او باجور کې هم ټارګټ کلینګ دا مخه شان روان دي.
او د بلوچستان حکومت وایي په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو له رپورټونو وروسته یې له هغه هیواد سره پوله په بشپړ توګه تړلې.
مزبور لا انفورسمنت ایجنسیز دی، بارډر سیکورټي ایجنسیز دی، دی آر اون های الرټ نو سړیچ دی بارډر داخل په مرزي اوس نشي خلاصي.
پر یو شمېر نورو سمېږي موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د خیبر ضلع د 2 کلن ځوان عدنان شینواری جنازه پرون ماښام د لنډی کوتل په چروازګای کې د پرلت په ځای کې وشوه او مړې په مختار خیلو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د شینواری کورنۍ دا کوي چې هغه د امنیتي ځواکونو په بند کې وژل شوی دی. د سیمې خلکو له وړمې ورځې راهیسې پرلت پیل کړی، غوښتنه کوي چې د شینواری له کورنۍ سره د انصاف وشي. دوی وایي د خیبر درې لویه لار به د ورځې بنده او د شپې به د مال وړونکو ګاډو پر مخ خلاص ساتي. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد څانګې د خالی پر ورځ چې عدنان شینواری په ریګي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال وژل شوی. د فرهاد شینواری رپورټ.
تیر شپه د خیبر مختار خیلو کلی ځوان 22 کلن عدنان شینواری جنازه په لنډ کوتل شروازګی کې د پرلت په ځای کې وشو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي کورنۍ او خیبر سیاسي اتحاد مشرانو پریکړه وکړه چې د پرلت په ځای کې به فاتحه روانه وي او هر ورځ به هلته د خیبر درې لار افغانستان ته مال وړونکو ګاډو پر مخ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې او بیا به خلاصوي چې شپې پرې ګاډي زی راځي. نن په درېم ورځ هم دا پرلت دوام لري او سیاسي او مدني فعالان ورته ویناګانې کا او هلته موجود د عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری مشال ریډیو ته وویل
دای کې دیو او ورته وی چې دا ځی خبر را چې دا په ریګي کې په هغه کې پیښور کې عملې کړې دشتګرو دشتګردۍ نوم یې ورکوله. په دې باندې موږ د حکومت نه دا ګیله وه چې دا دشتګردۍ نوم د نه درېږه. زه دا یم چې عدالت ته دا کومو کسانو چې دا کار کړی دی دا گرفتار شي او عدالت ته په دې باندې اکشن وکړه او قانون منګولو ته یو علاقه که زما دا زوی ګناهګار او دا ګناه دی وخی عام زی منم ګناه دی راته وښودلی وای ما یا ګناه منله پانسې کړی دی وای ما خو دومره حق لاره.
د خیبر سیاسي اتحاد یو غړي مراد حسین اپریدی وویل
دا چې کوم په بل ورځ کوم اخباري سټیټمنټ وو د سی ټی ډي طرف نه هغه انتهایي منګړه تو درويغو تقریبا درې نیمې میاشتې وشو چې د سیکورټي فورسز د خپل کور نه اوچت کړی دی. په بل پرون باندې مونږ ته دا اطلاع ملو شو چې دا د سی ټی ډي په مقابله کې سیدای کنه وویشتل شو. مونږ دا پوښتنه کوو چې آیا تاسو جیلونه دمره کمزوري دي یا مونږ ته تاریخ راکو یا مونږ ته ورځ وښاو چې دا تاسو نه کله تښتېدلی دی دغه جرم کړی وو خو عدالت شته دی نن قانون شته دی آئین شته دی که مجرم وای سزا به ورکړی وای عدالت به ورکړی وای که مجرم نه نو تاسو د اختیار چا درکړی دی چې ته دا بے دردی سره قتل کیږي.
د خیبر یو سل پنځم حلقې نه منتخب شوی ایم پی ای شفیق شیر پردیب وویل چې په دې پیښه د اسمبلی په را روانه غونډه کې غږ پورته کوي.
مزمت بنګ قوم خرا او برپور دغه شی خلاف آواز چتم ځکه مونږ انزمام د دغه شی لپاره غستو چې مونږ ته خپل حق ملو شي. زه مونږ سره چې څوک ظلم زیاته کوي چې مونږ د خپل ځان ته پوسو کو دلته ناست یو چې کومه بری زمونږ مطالبه نه منلې زمونږ ته حق او انصاف نه ملو هغه بری به مونږ ان شاء الله د خپل عوام سره ناست یو.
د عدنان شینواری کورنۍ دا وکوي چې نوموړی د امنیتي ځواکونو په حراست کې وژل شوی. تیر خالی پورز د پیښور د تراګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پولیسو په یو بیان کې ویلي وو چې دوی د جمعې پورز د پیښور په ریګي سیمه کې د عملیاتو په وخت 15 تراګر وژلي دي چې په هغې کې عدنان شینواری هم شامل وو او دې تراګر غوښتل چې په پیښور کې بریدونه ترسره کړي خو دوی یې دغه پلان ناکامه کړ. د عدنان شینواری کورنۍ بیا د پولیسو دا تورونه ردوي وای عدنان درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د خپل کلی مختار خیلونه د لټون د عملیاتو په وخت پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان پوز ادا کړی چې د رد الفساد عملیاتو په نتیجه کې هیواد له ترهګرۍ څخه د سیلګرۍ پر لور رهي کړی دی. د چارو ځینو پوهانو د پوز دا ادا تر یو حده سمه بدلې خو ویلي دي چې لا هم په پاکستان کې بشپړ امنیت نه دی راغلی. رد الفساد عملیات د 2018 زیږدیز کال د فبروري پر 22 پیل شوي ول چې د پوز په وینا هدف یې د پخوانیو عملیاتو لاس ته راوړنې ټینګول د ترهګرۍ ښکاره او پټ ګواښونه له منځه وړل او د هیواد د پولو امنیت خوندي کول وو. د موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې.
د پاکستان فوج عامه اړیکو ادارې ISPR د فروری 22 په یو بیان کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له قوله ویلي د رد الفساد عملیاتو په نتیجه کې هیواد له ترګري څخه د سیلګري پر سفر رهي کړي چې د پونا لپاره ځاني او مالی زیانونه ګاللې دي. د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدیکا د دې په خبرګون کې پرون مشالې ټول چې په هیواد کې د تشدد پیښې کمې شوې دي خو د دې په خبره په پاکستان کې لا هم بشپړ امنیت نه دی راغلی.
یہ بات صحیح ہے کہ جو دا خبره سمه ده چې په پاکستان کې د تشدد د پیښو شمیر کم شوی دی، خو دا ویل بالکل غلطه ده چې پاکستان په مکمله توګه خوندي دی. تر کومه ځای پورې چې له ترګرې تر سیلګرې پورې د سفر خبره ده، نو دا دوی هغه خلک راولي چې ورته امنیت ورکوي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري وګوره چې اوس هم چین وایي دوی محفوظ نه دي او دوی ته خصوصي امنیت ورکول کیږي. البته دا خبره سمه ده چې د نورو کالونو په مقابله کې تشدد کم شوی دی.
په پېښور کې خبریال او څېړونکی رفعت ورغزی هم وایي چې په پاکستان کې امنیت لږ څه ښه شوی دی. نوموړی پرون مچالې ډېر ټول چې په قبایلي ضلعو کې داسې سیمې اوس نشته چې طالبانو پرې قبضه کړې وي.
قبایلی سیمې نشته داسې علاقې چې مونږ دا وایو چې هلته طالبانو قبضه کوي، خو که بیا مونږ نور مطلب بلوچستان وګورو نو بلوچستان کې چې دی اوس هم هلته مطلب دی چې کافي حالات خراب دي. اوس دا یو څو وخت مخکې پکې دماکه شوي وه. بل طرف ته وګورو لکه څه بهرني ملکونه چې دي هغه هم پاکستان ته هم چې کوم خپل شهریان به رالېږلو خپل خلک به رالېږلو د هغو ته کوم اډوایزري وه، په هغو کې هم څه چینجز راغلي دي لکه هغه د پاکستان په ګټه دي. نو لکه داسې لږ ځک شته دي، خو بیا هم مطلب دا خاص کر زمونږ د قبایلي سیمو کې چې دا تیر څو وختونه مونږ ګورو څه ټارګټ کېرنګ واقعیا چې دي، لکه شمالي وزیرستان کې دي که جنوبي وزیرستان کې دي، مومند ایجنسی کې او باجور کې هم ټارګټ کېرنګ چې دي هغه د مغه شان روان دي.
په پاکستان کې د ترګریزه جګړې پر مهال په قبایلي ضلعو او سوات کې د وسلوالو پر ضد په ګڼو نمونو یو شمیر عملیات سوی دي. خو رد الفساد له پخوانیو هغو څخه ځکه مختلف دی چې دا د جاسوسي معلومات پر اساس د چاپو په شکل کې ترسره سوی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت ویلي په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو له امله له هغې هېواد سره د پاکستان پوله په بشپړ توګه تړل شوې ده. د چارواکو په وینا هغه پاکستاني وګړي چې له ایرانه ستنېږي په سرحدي تفتان سیمه کې به دوه اونۍ تېروي چې طبي څارنې وشي. د بلوچستان حکومت پرون ویلي و چې له ایران سره په پرتو سیمو کې یې بیړني روغتیايي خدمات برابر کړي دي. د ایوب ترین رپورټ.
په ایران کې د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تیر ماښام په کوټه کې و غونډه رابللې وه. د بلوچستان د چیف سکرتر فیصل اصغر په مشرتابه کې په دې غونډه کې د کسټم اف ای ای او سرحدي عسکرو نورو جګپوړو چارواکو ګډون وکړی. و دې غونډې ته د صوبې چیف سکرتر وویل چې و ایران ته پر تګ باندې په بشپړه توګه بندیز لګېدلی دی. د ایران سره پر پوله باندې میډیکل کیمپونه جوړیږي چې موخه د ایران څخه و پاکستان را داخلیدونکو هر کس سکیننګ یا طبي کتنه وکیږي. د چیف سکرتر دا هم وینا و چې ایرانان دي دا وخت و پاکستان ته ناراضي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وروسته د مشالی ډو سره په خبرو کې وویل چې د کرونا وایرس له امله حکومت په عجله توګه د ایران سره پر پوله پنځه لوی لارې بند کړې دي.
پنځه چې د ډیزګنیټری زموږ چک پوسټ دی، هغه قانوني لارې، نو هغه یو خو نور غټ چې دی تفتان دي، پاکستان د ګوادر غم ستا، د مشکل د خوام ستا، چې کوم زموږ لاین انفورسمنت ایجنسی سیز دی اور بارڈر سیکورٹی ایجنسیز دی دیر اون ہائی الرٹ، نو انشاءاللہ سړی چې دی بارڈر با خپل پمرځي اوس نه سکراس.
شغلی شوانی زیاته کړ چې دا وخت په ایران کې نږدې 15000 پاکستانیان موجود دي، او که دوی راځي نو لومړی به 14 ورځې پر سرحدي پوله جوړ شي وي په رښتونو کې تیروي.
15000 کسان چې دی دا وخت په پاکستان هغه په ایران کې موجود دي، زائرین پکښې دي، ویزیټرز هم پکښې دي، ٹریډرز هم پکښې دي. موږ اوس ایران گورنمنٹ سره ټیک اپ کړی دي چې دا خلک واپس شراتلو خوښمند وي، نو هغه تر چې دوی دا ګرد به ایران کارنټین کوي تر دوه هفته یا سوال شپې دوی به کارنټین ته ځي، بیا به سرټیفیکټ ایشو کوي چې دا خلک بالکل کلیئر دي. هغه بعد چې دوی بارډر کراسول بیا موږ هم دوه هفته چې دوی موږ هم کارنټین کوو، کچېری اطمینان نه حالت آیسولیشن وارډ دی، حالت به علاج کیږي، موږ به شرط نه پرېږدو.
بل خوا ته د پی ډی ایم له لوري خیمه او نور ته به شان تفتان ته رسیدلی دي. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې ځین نور ډاکټران به د ایران او پولیسو ته څیرمه د بلوچستان او سرحدي سیمو ته ولېږدوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران په قم سیمه کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت تېر ورځ پر تفتان باندې خپله دروازه د ایران سره تړلې وه، چې له امله یې په سلګونو لاریانې هلته درېدلې دي. البته د چارواکو په وینا چې ایران ته تلونکي ډېری کسان په تفتان کې ایسار کړي دي، هغه به بېرته د کوچ په لور راواستوي.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
جماعت اسلامی پرون د سوات په مرکز منګوره کې تحریک انصاف د صوبایي او مرکزی حکومتونو پر ضد احتجاجي لاریون ورسته یو جلسه وکړه. د ګوند امیر سراج الحق جلسې ته په وینا کې وویل په هیواد کې ګرانی او بیروزګاری په بېساري ډول زیات او خلکو ته ژوند کول ګران شوي دي. نوموړي د حکومت پر اقتصادي او خارجه پالیسیو نیوکې وکړې او زیاته کړې چې له واکدارانو به د خوراکي توکیو په بیو کې د لوړوالي حساب غواړي. بلخوا د ملکنډ ډیویژن لپاره د حکومتي ګوند تحریک انصاف مشر او د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي د سیمې خلک د ده له ګوند سره ولاړ دي او هغوی د جماعت اسلامي تشو تورو خبرو ته غوږ نه نیسي. د ریاض احمد خان رپورټ اورو.
په سوات کې د جماعت اسلامي لخوا د ټاکلې شوی احتجاجي لړۍ په وړمې پړاو کې د مشر سراج الحق په قیادت کې د منګور گرین چوک نه تر نشاط چوک پورې احتجاجي واک وکړ شو چې پکې په زرګونو د پارټۍ غړي شامل ول. وروسته سراج الحق احتجاجي جرسې ته خپل وینا کې ویل چې موجوده حکومت د ولس په جیبونو ډاکی وهي. دوی په وینا اوس د ملک حالات داسې دي چې د دوی جماعت غلې نشي پاتې کېده.
خپل معاشی پالیسۍ په نتیجه کې په یو لاکھ کې شپږ زره روپۍ پاتې او څلور سره پټې کړې. نو دا نه نه جلسه دا د وړو د غلو خلاف تا، دا د چینو د غلو خلاف تا، دا د سیمټو د غلو خلاف تا، دا د کړو د غلو خلاف تا، او دا د هغه غلو خلاف تا چې د 22 کروڑ مسلمانانو په جبونو باندې ډاکه والا.
د جماعت اسلامي مشر په خپل تفصیلي وینا کې ویل چې ظلمو ته 1 کروڑ نوکری ورکول، بیکور خلکو ته 50 لکه کورونه جوړول، عام ولس ته درناوی ورکول لوزونه ټول دروغ ثابت شول.
سلو را دي پوره شوې، بیا شپږ میاشتې نورې وغوښتلې. شپږ میاشتې پس بیا د دوی چې کم بجټ راغې پاکي سودی نظام او هغه د IMF او د ورلد بینک په ډیکټیشن باندې جوړ شوو. د دوی خارجه پالیسی ناکامه، د دوی داخله پالیسی ناکام.
د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي او د ملکن ډیویژن پی ټی آی مشر په زړه کې مشال ریډیو ته وویل چې دغه ټولي خبرې ابس دي. دوی حکومت په کامیابۍ سره روان دی.
گرانی دا سیستم دا غلامۍ نه، ان شاء الله تعالی د عمران خان په قیادت کې بدامک الله پاک آزادۍ او دا تزه بداوي سره ډیر چیغو باسي قوم دور اتکړي دي. دا ټول اپوزیشن یو طرف ته دی، پی ټی آی بل طرف ته دی، خو ان شاء الله بیا هم د پی ټی آی مقابله دا ټولې پارټیانې نشي.
د جماعت اسلامي احتجاج لړۍ په داسې حال کې شروع کړه شوه چې څو میاشتې وړاندې هم بل سیاسي مذهبي ګوند جماعت علما اسلام د حکومت په ضد د احتجاج لړۍ شروع کړې وه او وروسته بې څه نتیجې ختمه کړې شوه. هغه وخت جماعت اسلامي د احتجاج نه یو اړخ ته پاتې شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
څو ورځې وړاندې د پاکستان یو خبریال فصیح الرحمن د زړه حرکت درېدو له کبله ومړ. نوموړی له تېرې څه مودې راهیسې بیروزګار او د هغه نږدې ملګري یو مېرمن یې وایي بیروزګارۍ هغه له ذهني فشار سره مخ کړی و چې د دوی په خبره هم له دغه وجې د زړه دوره ورباندې راغله. د فصیح الرحمن مرګ د خلکو پام د پاکستان د هغو زرګونو خبریالانو ذهني حالت ته واړاوه چې په وروستیو کې له رسنیو ایستل شوي دي. د پاکستان خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وایي په تیر یو نیم کال کې شاوخوا 8000 خبریالان بیروزګار کړل شوی دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستانی خبریال فصیح الرحمن د مرګ خبر د دې هیواد وتلو خبریالانو پر خپلو ټویټر پاڼو خپور کړ. چا هغه ځواني مرګي، چا ډیر تکړه خبریال او چا یو ډیر ښه انسان یاد کړ. فصیح الرحمن د فروری پر 13 نیټه د زړه حرکت بندېدو له کبله مرسو. د هغه ځینو ملګرو ولیکل چې فصیح د بیروزګاری له وجې له ذهني فشار سره مخامخ و چې هم له دې کبله د زړه حرکت ودرید. په طبي توګه تصدیق نه دی سوی چې ګواکې د ذهني فشار له کبله پر هغه د زړه دوره راغلی. خو د هغه میرمن رحیمه فصیح د فروری پر 23 مشال لري ټول دې ته هم داسې ښکاري چې ذهني فشار یې د خاوند د مرګ لامل و.
هغه له ذهني فشار سره مخامخ و ځکه چې مونږ په مالی توګه ښه نه وو. په مونږ پسې د کور کرایه او د بچانو فیسونه وو. د فصیح په ټلویزیون چینلونو باندې تنخواګانې پاتې وې چې هغه نه ورکولې او له دې وجې هغه ډېر پریشان و. فصیح به د آزاد خبریال په توګه نړیوالو رسنیو ته لیکل کول او په هغه پیسو به زمونږ څه گزاره کېدله. خو اوس د هغه تر مرګ وروسته دا سلسله مودرېدله. زه ډېره پریشانه یم چې د کور کرایه او د بچیانو بچیانو فیسونه به څنګه پوره کوم؟ زه اوس د پلار په کور ناسته یم او ټوله تکیه مې پر دوی ده.
اوه څلوېښت کلن فسیح الرحمان له تیرو شاوخوا پنځه ویشت کلونو راسي د خبریال په توګه دی نیشن ورځپاڼې، جیو نیوز، دنیا نیوز او اکسپرس نیوز ټلویزیونونو سره د خبریال په توګه کار کړی و. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکاري فردوس هاشي کاوان، وفاقي وزیر چودري فواد حسین، اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هیواد وتلو خبریالانو د هغه پر مرګ خفګان وښود. خود رحیمه په خبره
سب نے صرف ٹویٹر پہ ٹی وی پہ
ټولو په ټویټر او ټیلی ویژن باندې داغه په مرګ خفغان او خودو خلما سره نه حکومت او نه هم بلچا سره رابطہ کړی دا.
د فسیح الرحمان مرګ د هغو پاکستانی خبریالانو پر لور د خلکو پام واړولی چې په تیره څه موده کې بیروزګاره سوي دي. د پاکستان د خبریالانو سازمان وایي په تیر شاوخوا یو نیم کال کې لږ تر لږه 8000 کسان د هیواد له مختلفو رسنیو څخه استل سوي دي. سیف الاسلام سیفی تر څلورویشت کلونو پورې له پېښوره د پاکستان او نړۍ له مختلفو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. هغه تر لسو کلونو پورې د جیو ټلویژن پېښور دفتر کې کار کولی چې یوه ورځ ورته وویل سو نور ستاسو ضرورت نسته. نوموړي مشال ډېډي ټول دا ورته یو ټکان رسوونکی غږ و.
سانه جبا کې شوې چې زه زیته لا نیم راغلی کنه لکه زه ذهني تور باندې او نفسیاتي تور باندې اوسم داغه اثر لاندې ما حالکه کافي وخت شو تقریبا یو کال برابر شو لکه تشویشي یو وخت راول یو خپل بچو لپاره چې د رزق وسیله پیدا کول او چې پاکستان به شان ملک چې کله د بیروزګارۍ ریشو د روزګار نه زیاتې
په تیر یو نیم کال کې یوازې په پېښور کې نږدې 2500 کسان چې پکې زیاتره خبرې لاندې مختلفو رسنیو له کاره لری کړي دي. د رسنیو مالکان وایي حکومت دوی ته اشتهارونه ورکول کم کړي دي چې له کبله مالی توان کمزوري سوي او نسی کولای خپل لګښتونه پوره کړي. د وزیر اعظم عمران خان په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان رسنیو ته د اشتهارونو ورکول کم سوي دي. حکومت دریز لري چې په خوا به په غیر شفافه توګه اشتهارونه ورکول کېدل چې دوی اوس مخه نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا د طبي علومو ادارې له هغو سلګونو جنکو او لکانو د کانکور ازموینه اخیستې چې له 12 ټولګیو فارغ شوي ول. په ازموینه کې به 100 تنه ښځینه او نارینه د 2 کلنو زده کړو لپاره په فارمیسۍ، طبي ټکنالوژۍ او فزیوتراپۍ رشتو کې زده کړې کوي. د بازمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست په طبي علومو انسټیټیوټ کې د 2 کلنو زده کړو لپاره نږدې 1300 محصلینو د کانکور لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر 1500 پورې پکې ښځینه وي او د فبروري په 23 نیټه ترېنه د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ازموینه واخیستل شوه. د کانکور د ازموینې پر مهال د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ عامر ډاکټر حبیب الله فرهمند مشال راډیو ته وویل
مونږ دا 15 ته نیسو چې علی نرسنګ طبي ټکنالوژي، فارمیسي، د غاښونو پروتیز او فیزیوتراپي 100 نفره نیسو. 15 د کونړ او لغمان دي او 40 د نورستان، 100 نفره د خپل ننګرهار د 22 او د مرکزی لسونه.
د کانکور د ازموینې ګډونوال خوشاله وو چې په ازموینه کې ورته د ګډون زمینه برابره شوي، خو له چارواکو غواړي چې په ازموینه کې شفافیت ته پام واړوي او حق اقدار ته وسپاري. دا چین ولسوالۍ اوسیدونکي محمد یونس مشال راډیو ته وویل
غواړم چې فارمیسست څنګه کې زده کړې وکړم او دګي هم لرم. د نظارت او کابل هیئت غوړنه مې غوښتنه داده چې ازموینه شفافه وي او د واسطو دغونه ډډه وکړي او ټول ته د مساوي حقونه ورکړل شي.
په 13 کلونو کې چې د یاد انسټیټیوټ څخه ښځینه محصلینې فارغې شوې وي، اکثرو یې د ولسوالیو په کلینیکونو کې کار کولو ته زړه نه ښه کاوه. خو اوس چې د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه شوی، د سوریا صاحبزاده په نوم یو نجلۍ وایي چې که چیرې په ازموینه کې بریالی شي او اسانتیاوې ورته برابرې شي، په هره ولسوالۍ کې کار کولو ته چمتو ده.
د
دولت چې سہولت جوړ کړي بوتر اچین او تر شیرزاد تر خوګانو ټول پورې ان شاء الله خدمت کوم. هله دا شفافیت په نظر کې ونیسي حق حقدار ته وسپاري.
د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ مشر حبیب الله فرهمند وایي چې ازموینه د یو هیئت تر نظارت لاندې اخیستل کیږي او هر څوک چې تر نورو ډېرې نمرې ولري هغه به پکې بریالي اعلانېږي.
پرچه کمپیوټری کتل کیږي ټولو ته ډاټ ورکوم چې تقلب او جالکاری به پکې نه ان شاء الله او پروسه به بالکل شفاف وي.
د زیاتوي چې کله لدی انسټیټیوټ نه محصلین فارغ شول هر چا ته به د خپلو ولسوالیو په کلینیکونو کې د کار کولو زمینه برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د لنډی کوتل د مختار خیل اوسیدونکو نن په درېم ورځ هم په چروازبې سیمه کې د پیښور او تورخم ترمنځ پر غځېدلې سړک د احتجاج په توګه ناستي اغوی د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځایي ځوان عدنان شینواري تر وژل کېدو وروسته احتجاج پیل کړی. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند پرون د حکومت د اقتصادي پالیسیو په ملک کې د ګرانۍ خلاف د سوات تمنګورې چوک نه تر نشاط څلور لارې پورې لاریون وکړ. په لاریون کې ګڼو خلکو برخه واخیسته چې مشري د جماعت اسلامي امیر سراج الحق کوله. په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو د بلوچستان چارواکي اړ کړي چې له هغه هیواد سره پوله وتړي او نور حفاظتي ګامونه هم پورته کړي. هلته افغان چارواکو ویلي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا خبره د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل بیګاش په ناوخته پر ټویټر لیکلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ په کامیابۍ سره تیره شوه نو هغه چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د لندن په یو عدالت کې چې سخت حفاظت کې نیول شوی نن د ویکی لیکس ته بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج محاکمه پیلي. عدالت به د نوموړي د کمبل هیواد ته د سپارل کېدو په اړه دلایل اوري. جولیان اسانج په 13 قضیو کې امریکا ته مطلوب دی. او د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون ناوخته ویل چې د کورونا وایرس له وجې 150 نور کسان وژل شوي او 409 نور د وایرس ناروغ کړي دي. د تازه شمیرو د مخې تر راتلو نه پس په چین کې د کورونا ځپلو کسانو شمیره 8150 ته پورته شوي او هلته 2592 کسان یې له وجې مړ شوي.
د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي درې کاله وړاندې په ملک کې د امن او امان وضع ښه نه و نو د پاکستان فوج موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا د وفاقي حکومت سره د مشاورت وروسته ملک نه د بدامنۍ خاتمه لپاره رد الفساد اپریشن شروع کړو او په تیرو دریو کلونو کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد امنیتي سرتیرو شاوخوا 1.5 لک اپریشنې وکړې چې له وجې په ملک کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوې ده. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت ته د تیرو حکومتونو په نسبت داسې پاکستان ملاو شوی چې پکې تر ډېره حده د دمنۍ خاتمه کړې شوې ده. د ایوی لسیزی وروسته نړیوال کرکټ ټیمونه پاکستان ته راتلل شروع کړي دي او هغه ملکونه چې خپل وګړي باید د امنیتي خدشاتو په وجه د پاکستان د سفر نه منې کول هغوی هم اوس دا بندیزونه ختم کړي دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې هم حالات په ښه کېدو دي ځکه چې روانه اونۍ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ امن لوزنامه لاسلیک کېدو امکانات دي. په افغانستان کې د امن راتلل وروسته په پاکستان او په دې سیمه کې باید تلپاتې امن لپاره لاره هواره شي نو د پاکستان موجوده حکومت لپاره بیا یو امتحان دی چې د حالاتو نه ګټه په پورته کولو سره ملکی ترقۍ لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي. دانو رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي امریکا او طالبانو د ایوی اونۍ لپاره تاوتریخوالي پر راکمولو اتفاق کولو وروسته د تیر خالي ورځې نه پرې عمل درآمد شروع کړی دی او امکان دی چې دواړه خواوې د رواني میاشتې په 9مه امن لوزنامه لاسلیک کړي. رسپانه لیکي که حالات همداسې روان وو نو په افغانستان کې ورسره د امنیت وضع ډېره ښه کېدلی شي خو تلپاتې امن لپاره به نور ډېر کوششونه کول وي. ورسپانه لیکي د امریکایانو سره امن لوزنامه لاسلیک کولو وروسته طالبانو د افغانستان حکومت سره خبرې اترې شروع کولو وعده کړې ده. دا ټولو ته معلومه ده چې په یاد ملک کې تر هغه وخته په مکمله توګه امن نشي راتلی تر څو چې افغانستان حکومت او طالبان د مذاکراتو د لارې حتمی فیصلې ته ونرسیږي. ورسپانه لیکي د افغانستان د صدارتي انتخاباتو نتایج اعلانولو له وجې په یاد ملک کې سیاسي اړې ګړې را پیدا شوې دي. عبدالله او ځینې نور ګوندونو مشران دا نتایج تسلیمولو نه انکار کړی دی. د طالبانو سره د مذاکراتو نه وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پکار دي چې دا ټول خپل منځي شخړې د هواري کړي، ځکه که په کابل د اقتدار لپاره همداشان کوششونه روان ول نو افغانستان کې په مستقله توګه امن راتلل ممکن نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د روستو میاشتو پیښو په نظر کې د چین او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت که څه هم په چین کې د غور مسلمانانو پر ځورونو خاموشي غوره کړې، چین هغه رنګ چې لازمه ده پاکستان ته ارزښت نه ورکوي. بلخوا اسوسییټیډ پریس اجانس ایران ته د کورونا وایرس د رسیدو له لاسه د یو شمېر کسانو د مړینې پر موضوع لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. د نېشنل انټرسٹ مجلې په لیکنه کې څېړونکي مایکل روبن وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د هند ضد احساساتو کمی نشته، خو په وروستیو میاشتو کې هغه رنګ چې چین پاکستان ته کم وکتل هند کله هم نو کتلی. لیکنه وایي په تاریخي توګه پاکستان د هغو مبارزو ملګری پاتې شوی چې د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي یا خیالي ځورونو ضد پیل شوي. د پاکستان رسنۍ په باقاعدګۍ سره د میانمار د روهینجا مسلمانانو د حالت زار په اړه رپورټونه خپروي. د خیر خیګړې پاکستانی تنظیمونه چچنیا ته رسیدلی او هلته کار کوي. د هغو ترهګرو ډلو شمیر هم کم نه دی چې هدف یې هند دی او پاکستان یې ملاتړ کوي. خو له دې هر څه سره سره د پاکستان وزیر اعظم په چین کې د ملیونونو یو غور مسلمانانو په حراستي کمپونو کې د ساتنې پر موضوع نه یوازې خاموشه پاتې شوی، بلکې د هغوی پر ضد د چین حکومت د پالیسۍ دفاع کړې. لیکنه کاږي د عمران خان حکومت د چین خوشحالولو لپاره په پاکستان کې میشت یو غوریان ځوروي. للیکنې سره سم په چین کې د کورونا وایرس مسلې هم له دې امله چې پاکستان ونه شو کړی له ووهان ښار خپل زده کوونکي پر وخت وباسي د هغه هیواد حکومت بدنامه کړ. په عین وخت کې د چین حکومت په هغه هیواد کې د میشتو پاکستاني وګړو هغه رنګ چې لازمه ده خیال نه ساتي. د نېشنل انټرسٹ مجلې لیکنه زیاتوي پاکستان ځان یو سیمه ییز طاقت حسابوي، خو وروستیو واقعیات وښوده چې چین پاکستان ته د خپلې یوې مستعمرې په توګه ګوري او خبرې ته هیڅ غوږ نه نیسي. بلخوا اسوسییټیډ پریس اجانس لیکلي د ایران د صحت وزارت ویلي تر اتواره په هغه هیواد کې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمیر 8 او د ناروغانو هغه 43 رسیدلی. د ایران ترڅنګ په ایټالیا او جنوبي کوریا کې د کورونا وایرس ناروغانو پیدا کېدو د نړۍ نورو هیوادونو ته د دې وایرس خپرېدو په اړه نوې اندېښنې زیږولي. ایرانیو چارواکو ویلي کورونا وایرس زیاتره په مذهبي حواله د سپېڅلي قوم ښار اوسیدونکي اغېزمن کړي چې دا ناروغي له چینه ستنو شوو کسانو وروړلې. ایران د شورو پر زویل په هیواد کې د کورونا وایرس لومړی ناروغ موندل شوی. حکومت په کوم ښار کې ښوونځي او دینی مدرسې تړلې دي. تیر اونۍ په همدې ښار کې د زاړه عمر دوه کسان چې کورونا وایرس ورته لګېدلی وو مړه شول. دا جانس لیکنه زیاتوي په تهران او څلورو نورو ښارونو کې هم له اتواره تر دوه ورځو پورې ښوونځي تړل شوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لاغ وروسته چې په ایران کې د کورونا وایرس له لاسه د یو شمېر خلکو د مړینې او ناروغ کېدو خبرونه خپاره شول، د سیمې ځینو هیوادونو له دغه هیواد سره ځمکنۍ او هوایي تګ راتګ بند کړی دی. ایرانی چارواکو ویلي کورونا وایرس ښایي له هغو چینایي کارګرانو ایرانیانو ته انتقال شوی چې په کوم ښار کې کار کوي. صفی الله ستانکزه معلومات لري.
له چین بهر د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو تر ټولو لوړ شمیر په ایران کې ثبت شوی. اته ایرانیان د دې وایرس له لاسه مړ شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور پرون د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په کرونا وایرس باندې د اخته خلکو شمیر په ایران کې 43 رسیدلی او په 290 تنو نورو کسانو شک دی چې وایرس به نیولی وي.
43 نفر مبتلای
43 کسان ټول هیواد کې په کرونا وایرس باندې اخته شوي دي. له دې ډلې اته کسان په دې وروستیو څو ورځو کې مړ شوي دي.
جان خودشون رو ظرف روزهای اخیر از دست دادن.
جانپور ده هغه دوه کسانو پاره چې یک شنبه مړ شول جزئیات ورنکړل، خو ایرانی رسنیو ویلي یو نامعلومه کس له تهران مازندران ته پلار د کرونا وایرس له لاسه ساور کړه. په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو په لیدل کېدو د دغه هیواد ځینو ګاونډیانو تګ راتګ ورسره بند کړی. افغانستان یو له دې هیوادونو دی. د دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د حکومت د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت شورا په دفتر کې د کرونا د وایرس د مخنیوي په ارتباط په جوړه سوې ناسته کې فیصله وسوه چې د ایران څخه افغانستان ته د وایرس د راتګ د مخنیوي په خاطر باید د موقتي مودې لپاره له دغه هیواد سره تګ راتګ بند شي. همداراز افغانستان څخه ونړۍ ته د ماسکونو د قاچاق مخه ونیول سي په ایران کې زموږ کنسولي خدمات محدود سي.
اخو پاکستان او ارمنستان هم له ایران سره خپلې ځمکنۍ پولې موقتاً تړلې. د پاکستان په بلوچستان کې چې له ایران سره اوږده پوله لري بیړنۍ حالت اعلان شوی او په دې سیمه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ بند شوی. د ترکیې د روغتیا وزارت هم ویلي له جمعې راهیسې له ایران د ورتلونکو مسافرو د معاینې امر ورکړی او اته کسان یې نه دي ورپریښي. اردن هم دغه هیواد ته له اردني اتباعو پرته له ایران د ورتلونکو مسافرو مخه نیولې. د ایران تر ټولو لوی ګاونډ عراق ته هم د ایراني زیارت کوونکو سفر ځنډول شوی. له ایران سره د سیمې اکثرو هیوادونو د خپلو الوتکو پروازونه بند کړي دي. د راپورونو په اساس تر اوسه پورې لږ تر لږه کاناډا او لبنان ته د هغو مسافرو په ډله کې چې له ایران ورغلي وو د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي. ایران په کور دننه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په تګ راتګ محدودیت لګولی او په ځینو ښارونو کې ښوونځي، پوهنتونونه او سینماګانې تړلې دي. د ایران چارواکو ویلي دغه هیواد ته کرونا وایرس ښایي د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوي وي چې په قم ښار کې د سولر انرژۍ له یو شرکت سره کار کوي. کرونا وایرس د 2019 کال له دسمبر په چین کې کشف شو. دې وایرس تر اوسه پورې 2300 کسان وژلي او پرې د اخته خلکو شمیر 9000 ته رسیدلی. دا وایرس د نړۍ شاوخوا دیرشو هیوادونو ته خپور شوی، خو چین وایي په کور دننه یې په ګڼو ولایتونو کې د وایرس د زیات خپرېدو مخه نیولې او اوس تر کنټرول لاندې دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمین نجوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا مشال رادیو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت مودې ته اشاره ویلي ک په کم یوو نه کې دا چاره کار ورکړي د بل طالبانو سره تړون لاسلیک کړي. هغه دا خبر یکشم په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. او افغان ولسمشر اشرف غنی هم یکشم ماښام په ارګ ماڼۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او د تاوتریخوالي د کمښت او د سولې پر پروسې خبرې ورسره کړې دي. د سفیولا ستانگزی رپورٹ اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ یک شنبه مخکې له دې چې هند خپل سفر پیل کړي د غاڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم د زینو خبرلارانو پوښتنې جواب کړي. یو ترې پوښتل چې له طالبانو سره به چیرته تړون لاسلیک کړي. ترامپ په جواب کې وویل موږ تر اوسه پرېکړه نه ده کړې، زه ګورم چې دا یوه اونۍ وخت څنګه تیریږي، موږ یې ژر ترسره کولای شو. فرضاً که په دې څه کم یوه اونۍ کې تاوتریخوالي کمښت کار ورکړ، زه به خپل نوم پرې ولیکم. وخت یې دی چې کور ته راشو. هغوی هم غواړي چې جګړه بنده کړي. هغوی سرسخت خلک دي، موږ هم سرسخت خلک یو، خو 19 کاله دا زیات وخت دی. د فبروري له 2 یعنی همدې شنبه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت بهیر پیل شو. طالبانو ژمنه کړې چې په خپلو بریدونو کې د پام وړ کموالی راولي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټوټر پاڼه لیکلي د توافقنامې د لاسلیک لپاره د ده په خبره د مناسبې فضا د برابرولو په خاطر د ولایتونو په مرکزونو، قولي اردوګانو، فرقو، غونډونو او د بهرنیو ځواکونو په مرکزونو بریدونه نه کوي. د لپاسنیو استثناءاتو پرته د طالبانو بریدونه سرغړونې نه بولي او دلیل یې دا یادوي چې عام اوربند نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي د شنبه او یک شنبه په ورځو طالبانو په هلمند، کندهار، بلخ، اروزګان او کاپیسا کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي چې پکې 15 افغان عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالي د کمښت د مودې د ارزونې په هدف افغان ولسمشر اشرف غنی یک شنبه ماښام د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلي. دا خبر ارګ مڼې د ښاغلي غنی او سفیر خلیلزاد د لیدنې له عکسونو سره یو ځای خبر کړي او زیاته کړي ده چې دواړو خواوو همداراز د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي. لکه څنګه چې امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیاب شي د فبروري په 19مه به له طالبانو سره تړون لاسلیک شي. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلیږي او ورسره به له افغانستانه په تدریجي توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په هڅه کې دی پرون یې یو وار بیا له طالبانو سره په تړون ټینګار وکړ چې له مخې امریکایي عسکر کورونو ته ستانه کړي. طالبان یو لسیزه کېږي چې جنګیږي. موږ څه باندې 19 کاله هلته تیر کړي. د قانون د اعمال د ځواکونو په توګه طالبان غواړي تړون وکړي او موږ هم غواړو تړون وکړو. زه فکر کوم دا به کار ورکړي او به ګورو. موږ اوس په یو ماتل حالت کې یو. جنګ ځنډیدلی شاوخوا یوه نیمه ورځ تیره شوه او به ګورو چې څه کېږي. خو خلک غواړي یو معامله جوړه شي او زه فکر کوم طالبان هم غواړي یو تړون وکړي. هغوی له جګړو ستړي دي. د امریکا د همدې تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف امریکایي چارواکو له طالبانو سره د 2013 کال په وروستیو کې خبرې پیل کړي او په شاوخوا یو نیم کال کې دا د اوس د یو تړون لاسلیک ته نږدې شوی. د افغان حکومت ټول نړیوال ملګري یوازې له سوله ییزې لارې د افغان جګړې پای ته رسول ممکن بولي او ټینګار کوي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانان خبرې وکړي او په خپله د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
به هم په افغانستان کې د یوې اونۍ د اوربند موضوع یا د تاوتریخوالي د کمښت موضوع د افغانستان د هلمند د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د اوربند اونۍ د هرکلی ترڅنګ د هغې د دوام غوښتنه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې په نتیجه کې په افغانستان کې له خالي ورځې راهیسې د یوې اونۍ اوربند پیل شوی دی. د هلمند په ځینو سیمو کې بیا د نامنۍ پیښې شوي خو چارواکي یې نه تاییدوي. د مشال رادیو خبریال الیاس دایی معلومات راکوي.
د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې ګډا او اتړونه کوي او د دې اونۍ د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو تر څنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه وستایه.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایي په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. په دا 30 کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و هغه ارمان خدای تعالی پوره کوي. غو ورځي ورمن چې سوي دي و دې دا ټوله ځوانان سپینډری ولما تجو د ټولو افغانانو په چیرو کې خوشحالي ده.
پلشکرګه کې د جشنونو خوشحالي ترڅنګ د هلمند د نوي ولسوالي زورګون خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند ورځي ډیر کړي. د حکومت سره هم ډیر ژر خبرو تکشيني او دایمي اوربند تلره هوا ورکړي. د نن دوشنبه د پاره هم د شوزو په شمول غنو کې شرونو د جشنونو او غوندو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت ژغ وکړي چې په ټولو د جنگ روانه مازله ختم کړي او هیواد ته سوله راولي. کتون کې وایي د سولې د مخامخ خبرو د لپاره تر ټولو مهم شی اوربند چې وسی او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل واري فیاض د ورته مراسمو د لپاره وی جوړ شوی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او نامني نه ده سوی.
په هر طرف کې چې دی اغاز موږ استاسي ورونه دي موږ استاسي عزیزان دي. د ناوي ولسوالي همیشه هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی. استاسي سمیم خواهش دا دی چې د سولې ژغ وسی. باید تاسو پر هر سړي باندې ژغ وکړي یا ورسره سړی و دې ته متوجی کی او لیواله کی چې وورر صلح نو د چا په خیر نه ده.
د تاوتریخوالی د کمشت په ونی کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ځینې پیښې هم سوي دي چې له دې جملې په سنګین کې د کمانډو یو سرتیری په سنیپر ټوپک وشتل سوی او ټپي دی. په کجکي کې د تاوتریخوالی د کمشت په اوله ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي او تیره ورځ په مرجی ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوي ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پیښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي.
د الیاس دایی رپورټ اوریدونکو، اوس هم د بریالي سمدی او زرالی سمدی چې د دواړه رونه دي افغان سندرغاړي دي، د دوی سندره ورو چې دوی پکې د امن او یا د سولې هیله کړې ده.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمېر کسان د پښتو په خوانی سندرې په شو کوي او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا دغه په خوانی سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال رادیو د خبریال خالد خان رپورټ اورو. ورپسې مستاسو لپاره د استاد اول میر په غږ یو سندره هم ساتلې ده.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربی توریدلو شوق لري بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وای او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلې دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یاره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړې
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو لپاره یو الماره جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس کومه ما سره دی نو په دې کې تاسو یو ریکارډ د اکرم خان په आवाज چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماستر ویس کمپنی کې په سړو کې دا आवाज د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې لپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختم دي. خو بیا هم د ده په وینا د پښتو با خوښه سلور نیم زره سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا سل ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوښه ته قریب دي. نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 نه هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي. خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپېتو او یو کال دام ده. خو دا ما نه دا کړ یو مرګری نه کړو ما سره نور امشته سیلاب واله خراب کی.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی. خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره همشته.
چنن آزار یما دابوی آزار دچا دابوی آزار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی کو یار دچا ما بپا خطا کی جوتا کڑے وی کو یار دچا نورو خلق یاران پوری خندا کلا تمام نے دخت اشنا پمہرو پا وفا کلا ننچی بھی نی جھاڑ ماں ننچی بھی نی جھاڑ ماں اے نصیبا داولی اے نصیبا داولی جوڑ دکڑو مجبورانا دا بھی گزار بچا سچنن آزاری ماں سچنن آزاری ماں دا بھی آزار بچا ماں بپا خطا کی چوتا کڑے خوب یار بچا ماں بپا خطا کی جوتا کڑے خوب یار بچا یار د محبت پمنگ گل زڑا سخاوڑے دے ماں دخپل والے لاس دہر چا سخاوڑے کڑے دے پاتی یک تنہا شما یار شپلم سن دبل او نہ جاڑی سو بکری